افغانستان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل سوې. په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي لا فیصله نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیری ولیږل سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. نن چهارشنبه ده، د وږي اسمبلی اوله د اګست میاشتې 23. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحد ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر غني وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلولو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بغداد کې وویل تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې څو سرتیری افغانستان ته ولیږي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د 3900 په شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته استول کیږي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون امریکایي رسنیو ته ویلي افغانستان ته د پام وړ اضافي سرتیری استول کیږي او په دې اړه به موږ د خپلو پوځي قمندانانو نظر هم واخلو. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه او اهداف شنډ کړي. نموړي د څرګندونې پرون په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو له افسرانو او سرتیرو سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه په تیرو 2.5 کلونو کې افغان ځواکونو د لسګونو کلونو واټن وهلی. بلخوا د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی وویل وسلولو په دې وروستیو کې خپل تاکتیک بدل کړی او هڅه کوي پر لرې پرتو ولسوالیو بریدونه وکړي او ویې نیسي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او ظرفیت زیات سوی او د دولت ضد وسلولو د هر ډول ګواښ د مخنیوي او ځپلو توان لري. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د برېښنا دغه پروژه د اوبو او برېښنا وزارت لخوا 3 کاله وړاندې پیل سوې وه او شاوخوا 2 میلیونه ډالره پرې لګښت راغلی. د والي ویان اتوله خوژاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه تقریبا شاوخوا 4000 کورونو ته د جلال آباد ښار ته لومړۍ راهیه کې د برېښنا د ورکړې ظرفیت لري. دغه پروژه د اوبو برېښنا وزیر او ننګرهار والي په ننګرهار کې د سیمریزو نورو مسؤلینو له لورې رسما پیل شوه.
د ننګرهار د والي ویاند وایي د درونټې د برېښنا کوټ او لمریز برېښنا په اړه له افغان حکومت سره خبرې روانې دي چې د ننګرهار د خلکو د برېښنا د کموالي او نشتوالي ستونزه حل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیځ په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. دې سازمان پرون په یوه بیان کې وویل د کراج زندان بندیانو د اعتصاب په زندان کې د ناوړه شرایطو له کبله کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د کراج زندان زندانیانو ته د تشاک پاکې اوبه او خواړه نه ورکوي، د ټلیفون د کارولو اجازه نه لري او له خپلوانو سره هم نسی کتلی. په دغه سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مرستیالې ماګدالینا مغرابي د سه شمې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې بندیانو ته د تشلو پاکې اوبه، خواړه، درو درمل او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپای پاسداران انقلاب پرون دا بیان د ترکیه د ولسمشر د دې څرګندونو په عکس العمل کې خپور کړ چې ویلي وه ترکیه او ایران له خپلو پولو بهر د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر ضد پر ګډو پوځي عملیاتو غور کوي. سپای پاسداران انقلاب ویلي ایران به د هرې هغې ډلې په وړاندې له پوځي قوت څخه کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا یې په پولو کې تروریستي یا امنیت ضد فعالیت وکړي، خو د ایران له پولو بهر اقدام نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ وویل پی کی کی په ایران کې هم نفوذ پیدا کړی او د دې ډلې پر ضد د دواړو هیوادونو مشترک عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ځینو چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو د تازه بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن دغه کمپنی او اشخاص تورنوي چې د شمالي کوریا د میزایلو او اچمی پروګرام په برخو کې له دغه هیواد سره همکاري کړې ده. دغه نوي بندیزونه د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان کړل او وی ویل چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د ازمایښت د دوام له کبله سخت خبرداری ورکړی دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري د دې خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلا فیصله نه سوي چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولیږي. له دې مهم خبره و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان د خبرداري ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو لملاتړ لاس واخلي. د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه هم خبرو.
دا واضح پیغام و پاکستان ته چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ولسي جرګې استازي مو هم د افغانستان او جنوبي آسیا په باب د امریکا پر نوې پالیسي ژغولي.
دا به یو څه ګټوره تمام شي ځکه چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولې.
د عدلي وزارت غواړي په افغانستان کې د حقوقي مشورو او مرستو چارې پراخې کړي. دا هم اوري چې ایران پرون د ترکیې د اداره رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدلی سي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې څو اضافي سرتیري افغانستان ته واستول سي. جیم ماتیس دا خبرې پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې خبریالانو ته وکړې. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هر کله چې د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز ورته پلان ورکړي نو دی به پریکړه وکړي چې څومره نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. جیمز ماتیس پرون په بغداد کې رویټرز او نورو خبري اژانسونو ته ویل د اضافي سرتیرو شمیر کېدای شي هغومره وي چې په اړه یې له څه وخت راهیسې خبرې کیږي او دا هم کېدای شي چې هغومره نه وي. جیمز ماتیس زیاته کړه
There is a number that I'm authorized to go up to. I have to look. I've directed
the دوی ما ته دوی شمیرې واکړه کل شوې ده چې تر هغه اندازې تلشم. زه به توینم او ما لوی درستیز ته سپارښتنه هم کړې ده چې اوس پلان ترتیب کړي. موږ له څه وخت راهیسې پر دې پیشنهاد خبرې کولې. کله چې هغه خپل پلان راکړي بیا به زه پریکړه وکړم چې څومره نور سرتیري واستو. د امریکا د دفاع وزیر ویل په عراق کې د داعش پر ضد له کارول شوې تګلارې څخه به په افغانستان کې هم استفاده وشي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ویل چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د دې هیواد په اړه د واشنگتن تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې نیکی هیلی ویل موږ د ماموریت پر مودې او د سرتیرو پر شمیر تمرکز نه کوو بلکې تمرکز مو پر نتایجو او د تروریستانو پر ځپلو دی او د دې لپاره به هر ډول ګام اخلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې پخوا به پر وخت او د سرتیرو پر شمیر تکیه کېده خو نوې ستراتیژي پر نتایجو متکی ده. د هغې په خبره دښمنان به مو له دې وروسته نه پوهیږي چې د څومره وخت لپاره یو په څه وضعیت کې یو او څومره سرتیري دي خو هغوی به په دې پوه شي چې موږ نور تروریستان له پامه نه غورځو. نیکی هیلی د امریکا د ستراتیژۍ د سیمه ییز اړخ په اړه وویل چې پر پاکستان به فشار راوړو چې نور نشي کولای تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي. لهین بو غړو چې په سیاسي حل کې رول ولوبوي او ایران ته بو وایو چې هغه تورستی ډلې چې تهران ملاتړ کوي نور لپامنه غورځو. بلور ته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پرون د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان او سیمې پړه د امریکا د نوې ستراتیژي په باب معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه کڅ هم د دې کتنې د ځای پړه څه نه دی ویلي خو وایي چې سفیر ډیوډ هیل خواجه آصف ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر مختلفو اړخونو تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا سفیر ته ویلي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او له تروریزم سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې سره همکاریو ته چمتو دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیلزاد وای دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم ولسمشر د پاکستان د دومخي سیاست په اړه ښکارا او سپینې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویل،
حقیقت دیره که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح در بارش صحبت نمی کردن.
در امریکا پخوانه ولسمشرانو چه ده یو حقیقت پر پخکارت سنویل، هغه د پاکستان دو مخی سیاستو چلیوی خوایزان در امریکا دوست بالا او بل لورته در افغانستان پر ضد فعالیت کو. خو ولسمشر ترامپ پدیر پخکارت سرگندونه وکړه چې دا یو مهم گام او در امریکا پا سیاست که اساسی بدلون ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه پورې په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ځکه مهمه ده چې له افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او قید پرته اوږدمهاله مرستې پکې شاملې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا فیصله نه ده سوې چې څو اضافي امریکایي سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر وخت د سه شنبې سهار وختي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي اعلان کړه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگتن شایي د اسلام آباد پر مجازاتو غور وکړي یا د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، زموږ ترمنځ اعتماد کم شوی دی ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر شوي چې پر امریکایي پوځیانو امریکایي چارواکو حملې پلان او ترسره کړي. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخشه چې د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. ښاغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دا خبرداری د هغو ادعاو له کبله ورکړ چې پکې ویل سوي پاکستان په سیمه کې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې د پاکستان د دریځ د بدلولو غوښتنه وکړه. پاکستان باید بیل چلند خپل کړي. موږ تیار یو له تروریستي سازمانونو څخه د دوی د خپل خوندیتوب لپاره ورسره کار وکړو. د دې لپاره چې په دې برخه کې نتیجه ترلاسه سي موږ له پاکستان څخه خپل ملاتړ او له دوی سره خپلې اړیکې مشروطې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې وویل، پاکستان دا مهال یو له هغو شپاړسو هیوادونو څخه دی چې د غیر ناټو متحد له موقف څخه برخمن دی چې دغه موقف له دغه هیواد سره نږدې پوځي همکاري ته زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته ویلي، څرنګه چې د امریکا د پالیسۍ په بیان کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول سوي، نو موږ نهیلي سوي یو. په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي دي. دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د ټوریزم ضد عملیاتو او په 2011 کال کې د پاکستان په خاوره کې دننه د امریکا د یوې خفیه حملې له کبله خراب سوي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سبب سوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل، امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې میلیاردونه ډالر ورکړي دي. ټرمپ وویل، امریکا تر دې وروسته غلی نسي پاتې کیدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر وو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرات وایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو په خپل وروستیو ګڼو کې د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ په اړه تبصرې کړې دي. فارن پالیسي خپرونې د افغانستان جګړه اوس د ټرمپ د ترسرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل جمهوري ریاست د ځواني او پیچلي دورې تر ټولو مهمه پریکړه وکړه، او هغه دا چې آیا زرګونو نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي او که استول کېږي نو د څه لپاره. فارن پالیسی لیکلی کچیری هغه رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خبریږي سم وی له افغانستان سره د تعهد د پراختیا پریکړه د ترامپ د ملي امنیت ټیم ته مطلوبه وه او شاید هغوی لپاره وروستۍ نتیجه وي. د خبرونې په لیکنه د دې پریکړې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په وضعیت کې د تغییر او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وشي. فارن پالیسي وړاندې لیکلي چې د ټرمپ اداره به تاکید وکړي چې دا یوه نوې ستراتیژي ده او په افغانستان کې د باراک اوباما له کړنلارو سره څرګند پریکړون دی. خو په حقیقت کې د هغې ستراتیژۍ د معتدل تنظیم نتیجه ګڼل کېدلای شي چې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې عملي کېږي او ضد او نقیضې پایلې یې لرلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د دې ستراتیژۍ هدف دا دی چې وسلوال طالبان په شا وتنبول شي چې د ورځپاڼې په حواله شدیده اړتیا ورته لیدل کېږي. د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه شي او د افغانستان په وضعیت کې چې د خرابېدو په حال کې دی بدلون راشي. د ورځپاڼې په حواله نوې ستراتیژي به افغانستان ته د څو زرو امریکایي عسکرو د تګ غوښتنه پیدا کړي چې د برحاله او متقاعدو امریکایي قمندانانو له نظره شاید د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز په حواله دا ستراتیژي به امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له نږدې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او مشوره ورکړي، زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس وروزي او د عملیاتو پر مهال د امریکا ضربي ځواکونه د جګړې ډګر ته وروغواړي. خو د ورځپاڼې په باور حتی هغه کسان چې د ټرمپ د ستراتیژي ملاتړ کوي د هغه دې پریکړې ته د ستونزو د نوي فصل په توګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي په اتر ټولو غوره وضعیت کې به شاید د ستراتیژي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کړی چې په راتلونکو څو کلونو کې د جګړې لوری بدل کړي، خو هغو ستونزو ته چې له 14 کلونو راهیسې سیمه ورسره مخامخ ده فوري حل نشي موندلای.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ولسي جرګې استازي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي. دوی وایي د امریکا په ستراتیژي کې پر پاکستان فشار به په افغانستان او سیمه کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. حدیث پردیس له کابله.
یو شمیر سیاسي ګوندونو د ملي شورا ځینې غړي وایي د افغانستان په اړه د امریکا د تګلارې روښانه کېدو ډېرې پوښتنې ځواب کړې. د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر عادل بهرام وایي په ستراتیژۍ کې د افغانانو هغه غوښتنې چې له کلونو یې پرې ټینګار کوه ځای شوي دي. اغلی بهرام د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا له لورې پر پاکستان د ترهګرو د ځپلو په برخه کې فشار راوړل په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره ښه پیلامه کېدای شي.
موږ منحصر یو سیاسي ګوند د حمایت کې وو، په ځکه په دوکې څو نقطې ډېرې حساسې نقطې وې. یوه د حساس نقطه دا وه چې پاکستان باندې فشار راوړل په منطقه کې د سولټ آف د ثبات ټینګول دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې لوی ټکی دا دی چې په افغانستان کې به ځواکونه له زماني قید پرته میشت وي. پر پاکستان به د ترهګرو زالو د لمنځه وړلو لپاره فشارونه زیاتېږي او همداراز هند باید په افغانستان کې لا ډېر رول ولوبوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به انتقاد کوي چې په نوې تګلاره کې چین ته چې په سیمه کې مهم هیواد دی د ونډې نه ورکول ستونزې رامنځته کولی شي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي د امریکا له لوري د چین د رول بابې زګڼل د اندېښنې ته قوت ورکوي چې په سیمه کې د امریکا پر خلاف د چین، روسیې، ایران او پاکستان ګډ ائتلاف رامنځته شي.
چین رول د افغانستان په خلیج کې بیخي نادیدلې نیول شوې ده. چین سیار یا رقیب په سیمه کې هندوستان
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي د پخوا په پرتله امریکا په واضح توګه پر پاکستان د فشار خبره کړې خو د پلي کېدو په اړه شک خي.
ما چې څه غوښتل هغه پکې ویل شوي دي، خو اوس مهمه خبره دا ده چې دوی عمل کې څه کوي.
امین فضلی یم. دا به یو څه ګټوره تمامه شي ځکه چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی فت الله قیصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د امریکا د تګلارې له اعلان څخه هرکلی وکړ، خو وړاندیز یې دا دی چې امریکا باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر هر څه وړاندې د سولې له بهیر د ملاتړ تر څنګ افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي.
اوس به دا واورو چې د کندهار د مدني ټولنې فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه څه نظر لري.
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکي د پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ټرمپ د خاصه د افغانستان په مورید باندې اعلان شول دا واضح پیغام او پاکستان ته چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکي، نه باید دوی تمویل کی او نه باید تجهیز کی او د افغانستان سرحدات ته روانستي ترڅو افغانستان نور ګډوډ نشي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جګ د کاروان وسیس. اول خبره دا ولسمشر ترامپ اشاره وکړه وجهه چې موږ نور د وتل د پاره وخت نه ټاکو چې بیا دشمن مورال پیدا کی کوي. سي هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت ارتیا رافه سول په هغه وخت مش په لسکر د افغانستان څخه باسو. په دې کې دوه مطلب پراته دي. یو دا دی چې یعنی موږ اشغال دایمي نه لرو د افغانستان اشغال مطلب نه دی، تر څو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت دولت قانون اطمینانی کیږي ام سایګان مداخله قطه کیږي تر هغه پر موږ په افغانستان کې. دوه خبره دا ده چې پاکستان خپل په خوانی ملګری وبلی او دا ویل چې اوس تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اخته دي او نه وځدا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني، زموږ افسرانو سربازان هم راوژني او دا نور موږ ته د تحمل وړ نه ده.
دا سید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونیم بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه هم اوریدلای شئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا په نسند عدلی وزارت وی د ځینو نړیوالو بنسټونو په مرسته غواړي په هیواد کې حقوقي مشورو او مرستو ته وده او پراختیا ورکړي. د عدلي وزیر په کابل کې په دې اړه یوې مشورتي غونډې ته وویل چې د یوه ثابت او د لاسرسي وړ سیستم د رامنځته کولو لپاره یې د آسیا بنسټ په مرسته په ځینو ولایتونو کې د حقوقي مشورو او مرستو ارزونه کړې ده. نور حال د وصل وصال په راپور کې
د افغانستان د عدلي وزارت وایي حقوقي مساعدتونو ته لاسرسی د هیواد د ټولو اتباعو حق دی او دغه وزارت هڅه کوي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته حقوقي مساعدتونو ته په هیواد کې وده او پراختیا ورکړي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د سه شنبې په ورځ په کابل کې د حقوقي مرستو د سیستم د ارزونې مشورتي ناستې پر مهال په نړیوالو کورنۍ اړوندو بنسټونو غږ وکړ چې په دې برخه کې له دې وزارت سره مرسته او همکاري وکړي.
پیشنهاد
ما برای همکاران داخلي خارجي این است. زموږ وړاندیز موږ بهرنیو کورنیو همکاران ته دا ده چې د لارې د نقشې د پروګرام او هغه ارزونه چې شوې موږ غواړو له دې لارې خلکو ته با کیفیت او دوامداره حقوقي مساعدتونه وړاندې کړو. دوی د موږ سره په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. ښاغلی انور د حقوقي مساعدتونو په برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو همکاري اړینه او مهمه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عدلي وزارت د آسیا بنسټ او نړیوال بانک په مرسته په 2018 میلادي کال کې د حقوقي مساعدتونو د یو متداوم کم لګښت او د لاسرسۍ وړ سیستم د رامنځته کولو په خاطر په کابل او تو نورو ولایتونو لکه بدخشان، ننګرهار، کندوز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات او کندهار کې د حقوقي مساعدتونو ارزونه ترسره کړه. د دې ارزونې هدف په افغانستان کې په حقوقي مساعدتونو د حاکم اوسني وضعیت ارزونه او په جزایي قضایاو کې له بېوزلو تورن افرادو څخه دفاع او د حقوقي مساعدتونو د پروګرام ملاتړ کوونکو هیوادونو او بنسټونو ته د لازمو وړاندیزونو د مجموعي برابرول په ګوته شوي دي. د دغه ارزونې له مخې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او کافي منابعو د نه موجودیت له امله زیاتره خلک حقوقي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د آسیا بنسټ مسؤلین وایي دوی په دې برخه کې د عدلي وزارت سره هر ډول همکاریو ته آماده دي څو په دې برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي. په کابل کې د آسیا بنسټ استازی ادریس الهام دی وایي د آسیا بنسټ په دې او نورو برخو کې د عدلي وزارت سره مرستو ته آماده دی او په همدې توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت سره به خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. ښاغلی الهام وایي اداري فساد او ناامني هغه دوه ستونزې دي چې حقوقي مساعدتونو ته د بېوزلو خلکو د لاسرسي مخه یې ډب کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8:25 کېدونکې دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د بښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیځ په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر یو شمېر چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. وسم د سیمې او نړۍ پر وضعیت راپور. ایران پرون د ترکیې دا ادعا رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ترکیې ولسمشر د دوشنبې په ورځ ویلي وه چې هیواد یې له ایران سره د کورد وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپاهي پاسداران پرون په یوې اعلامیه کې وویل ایران به د هرې هغې ډلې پر وړاندې له پوځي قوت کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي او یا امنیت ضد فعالیت وکړي. ایران وروسته له هغې دا بیان خپور کړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ وویل له ایران سره په ګډه د دواړو هیوادونو له پولو بهر د کورد وسلوالو پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په باب خبرې کوي. اردوغان ویل د کورد وسلوالو پر ضد د مشترکو پوځي عملیاتو موضوع ترکیې ته د ایران د پوځ د لوی درستیز په روسي سفر کې مطرح شوې ده. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری تیره اونۍ له ترکیې کتنه وکړه. د ترکیې ولسمشر ویلي انقره او تهران دواړه کولی شي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف پوځي اقدام وکړي. د رجب طیب اردوغان په وینا پی کی کی په ایران کې هم وسلوال فعالیت لري. هغه ویلي که دواړه هیوادونه د پی کی کی پر ضد عملیات وکړي نو په کم وخت کې به ښې پایلې ترلاسه کړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک بیا د کورد وسلوالو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو د پلان خبره ردوي، خو خبرداری ورکوي چې د دې هیواد پر پولو به د هر ډول تروریستي ډلو پر وړاندې جدي عمل وکړي او پاتې شونی به په هر ځای کې چې وي تعقیب کړي. ترکیه له لسیزو راهیسې د کوردانو له کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالې څانګې سره په جګړه بوخت دی او دا ډله یوه نړیواله تروریستي شبکه ګڼي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
منو محمد عارف ته زیار تخلص کومه د لوګر ولایت اوسیدونکو یم.
په خپل باندې اوس په کوم کار بوختی؟
په خپل حاصل ما
ته خو دې څه کار کوو کله چې محصول نوي
زده کوون کیسه مې د مکتب شاګرد سم په هغه وخت ما خیاطی کوله.
خیاطی دې مکمل زده کړی وو کنه؟
نه و خیاطی مکمل زده کړی دی او استاد په اسکار کوي سم.
نو اوس ولې دا کار نه کوي؟
دلته چې هغه ترغلم پنتون ترغلم د محصول په توګه منل سم په توګه مسخبل لوړ زده کړی وکړم او په سان کې هغه کورسونه سره ما وخت نه لرم سي خپل خیاطی ته ادامه ورکم.
نو که چې ته کارم نه کوي ستاده مصارف بیا څنګه کیږي؟ ستونزمنه نه دستا کورنۍ ته چې په دغه شان خراب شرایطو کې ستا مصارف مغوی په غاړه اخلي؟
زموږ ان شاء الله الحمدلله اقتصاد ښه ده، پلان مو ژوندی ده، لا تر اوسه نو فعلا کور له خونه زه تشویقي کوم درس او دغه مصارف مې له کور له خونه راکول کیږي.
بیرته ورا شو خیاطۍ باندې په باسو کو څه ډول جامې ګنډلې شي؟
دغه اوس وخت کې څنګه سری واز دي دغه مکمل ګنډلې سم او په زمن کې د قنداري کله سرم لګ ضربل تیار لرم.
قنداري کالی سخت ګنډل کیږي که څنګه؟
سخت نه دی خو فقط دغه اندازې د نورو جامو څخه توپیر لري. وګدی وي چار کنجاوي څلور کنجلري لمنه سره له لوګین رانیولې د لمنه تر اخره پورې د دوړو بغلو کې او د شاله منه کې د سیو درز راغلي ځنی د سلکتیو نه پکې جوړوي. نو عموما په هر ځای کې سي درخت زیر ازی د لمنه زیر ازی په غزه کې دوه دوه بخی کې او د پرتګي سي د پرتګي نسبت د نورو جامونه ډیر داسې لوی وي.
دا چې توس خیاطی نه کې څه فکر کې دا مسلک په دی لیاد ونه وزي
دا خته به خبر د سې په کوم چې سبا نه چلاس یو رتل تیر سوي وي. نو هغه دمر مشکله باندې لیاد نه وزي خاتم کوم تغیرات اوس په کې راځي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په دویمه سهارنی خبری مجله کې مصطفی صدیقی سره